Erşne Asmanlandi.
سلامونه او درناوی زه صفی ولستان اگزایم تاسو ده آزادی راډیو ترشنا اسمان لاندی دغه پروگرام ته خراغ لاست وایم. نن د مرغومی شپږمه په افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل شپږ څلوېښتمه کلیزه ده. له نن شپږ څلوېښت کاله پخوا لسګونه زره شوروي ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې افغانستان ته ننوتل. هلته یې د حافظ الله امین په مشرۍ حکومت ړنګ او د خلق ګوند د بلې څانګې مشر ببرک کارمل واک ته ورسو. لس کاله وروسته شوروي ځواکونه د افغانستان د خلکو د مقاومت په نتیجه کې له هېواده ووتل، خو دغه یرغل لو جګړې په افغانستان کې درنه مرګ ژوبله رامنځته کړه. په میلیونونو خلک یې کډوال کړل او داسې ژور آثار یې پرېښودل چې ولس یې تر اوسه هم نتایج ګالي. نن د ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې په دغه پروګرام کې په همدې موضوع بحث لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ، خو تر څه مخکې به د هغو پوځي عملیاتو په اړه تاسو ته یو مفصل رپورټ خپور کړو چې په نتیجه کې د حافظ الله امین واکمني ړنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو، هغه تحول چې د شوروي ځواکونو د یرغل پیلامه وګرځېد. دا تفصیلي راپور د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د شوروي یرغل د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت جوړ او خپور کړی و او موږ یې نن بیا تکراروو.
هغه ورځ چې افغانستان یې بدل کړ
بدترین روز است، سیاترین روز است.
د 1990 کال د دسمبر 28مه د شار پر واټونو تیاره خپره وه.
слышали там все остальное, там что там происходило, то стрельба там.
Да, да, 330 штупан амалиату кисад. د افغانستان د ولسمشر د پټ ترور او د کابل د کنټرول ماموریت.
روسا بزرگترین خیانت با افغانستان.
ده هغه خونړی پیلامه ده چې افغانستان څو لسیزې له شخړو سره مخامخ کړ. په تاج بیګ ماڼۍ کې لا هم د هغه برید نقشې شته. تاج بیګ د افغانستان د ولسمشر د اوسېدو ځای و. کلونه تیر شول، خو فقیر محمد فقیر چې څه دلته لیدلی و لا یې نه دی هېر کړي. دی هغه ورځ ماڼۍ ته ورغلی و. شوروي اتحاد داسې توطیه جوړه کړې وه چې د افغانستان ولسمشر مسموم کړي. په داخل کې ټول سخت ناروغه شول.
امین صاحب څوک وضعیت دوست داشت د مو صوب امی یک پاز زار انداخته د نمی نفر مربوط به کګیبه بود.
د امین تصویر حافظ الله امین د سوپ تر خوړلو وروسته مسموم شو. شاغلی فقیری د امین د کورنیو چارو وزیر و. دی پورته منزل ته وخوت، د ولسمشر د خوب کوټې ته.
وقتی که ما آمدیم امین صاحب د تخت ابتدا بود. د دو نفر دکتر روسی بود، اینا نالایق د تر کده میدیش میشد.
شوروی ډاکتران د کی جی بی له توطیه ناخبره څلور ساعته پرې بوختو چې ولسمشر په سر شي.
امین اگریب در تشناب بودید، در تشناب هم نیم ساعت سر او یخ پیلا کدن، ای او یخ پیلا کد و باهوش هم آدن نیم ساعت چشمایش هم کار میکد، شایش هم کلوی کد، خوب تیار هم هم پس در تخت خواب افتیدن.
پا موزیم که در امین اکس، خو ولسمشر امین لا هم بیخی شنه و. ویتاس لوکشس د هغو سلګونو شوروي پوځیانو په ډله کې و چې قصر یې محاصره کړی و. دی په لیتوانیا کې زیږیدلی و، هغه وخت شل کلن و او د ټانک د ټولې
نشې روتې لی بتالیونه تام زداچه بله نه دپوستیته پومش.
زموږ ټولې ته دنده سپارل شوې وه چې هر هغه ځواک وځپي چې د امین د مرستې لپاره استول کېږي.
И даже с пушки стрелять и пулемета просто очень было мало опыта.
Да, амин да вожалу маамурият ладей пэль шавай ву че Москау да ага да бей рахма вакмана и повранди махпузият и дунки мукаумат да андешман ву. Афганистан да мила сала. Ата авияем кал тар хунари кодата уруста па Афганистан ки вакманан швал. Амин пузаргуну Афганан зиндани крал ау да агуи да айдам амари вакар. یو شمیر په کرملین کې د امین او د سیایي اړیکو ته اندیشمن وو.
The Soviets felt that their intervention in 1979
شوروویانو احساس کاوه چې د 1990 کال مداخله یو جبر ده، ځکه چې د کمونیست رژیم له ماتیا او پاوز څخه ویریدل. ساده پریکړه نه وه، خو دوی په دې باور وو که مداخله ونه کړي په کابل کې له یو سیاسي ناورین سره مخامخ
کیږي.
د لمر له لوېدو سره سم شوروي پوځیان د دفاع وزارت ودانۍ ته ننوتل. دا ځای اوس ملي موزیم دی. داسې پلان و چې دا ځواکونه به ورته رستیز یعقوب خان وشمېرل او پرې نښتي چې پوځ وخوځي. دولت وزیري د میز شا ته ناست و، یو ناڅاپه ډزې وشوې.
ما خستم کلاشنکوف گرفتم و ای کلکینا واس کردم که دیدم که اونجا فایر میکنه. مام چند فایر کردم که دیدم درشه زرد جانشان بودن و کلای پشمید از چیز ما خیر کردم که خود روسا واری هست.
کلکی شوری سرکیری در رفا وزارت بدانی تنینه و تنو وزیری در یعقوب خان دفتر تنینده کرد. نویتر استیز لطو روسی سلاحکاران و سرابان دلاغلا.
با 95% ما گفته میتاریم که ترجمانی مشاوری یعقوب خان که روسی بود او سر یعقوب خان فایر کرد. دو مرمی ده اینی بغل خود خورده بود نفره که نیدم.
وزیری ده دهلیز دنه نمیده ده هفت وقتی چی ده و شورینی سرتیری و ده زوپنه شد.
پیش از این که ما فایر کنم او فایر کرد. اینی جا مرمی خورد دست ما شکست کلشنگو باز پید در پای راست ما مرمی خود و ایده شکم ما مرمی خود.
وزیری در مهمان خانی خطان خوشوروی پوزان و لاسی فامو مروا چوا در مجبور شو چرا و تلو لپاره و لاره
وقت اینجا کلکین بود اینجا کلکین بود و در این کلکین ما کلکین آواز کدم پایین خدا انداختم پایین. وقتی که پایین انداختم هر دو پای ما شکست کمار ما شکست و بعد از او ما نفهمیدیم که چی گفت شده.
په تجربه کې د ولسمشۍ په معنی کې هم شوروي پوځانو برید پیل کړ.
موږ له سوي زده کړو. слышали там все остальное там что там происходило то стрельба так далее некоторые по моему гражданствам там спортодвижки там.
شوروي ځواکونه د تاجبیګ قصر دننه یوی و پورته ورغلل او له افغان ځواکونو سره په خونړۍ جګړه کې ښکېل شول. ولسمشر امین او د کورنۍ په ناهیلتوب د ژوند په پاتې کې لپاره جنګېدل.
امین صاحب هغه راکړی ګوب احمدن سر زینه او زینه را کنټرول میکرد که اگر کس میایه سر زن پیر کنه. د این وقت یک مرمی در هم خورده.
د اخیر صحبتونو له امله امین سا ورکړه. شورویانو د کابل بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. د جګړې پر مهال تر 200 ډیر افغان سرتیري ووژل شول او تر 100 ډیر تسلیم شول. د کی جی بی غیر سري اسناد څرګندوي چې تر 100 ډیر روسي عسكر هم په دې جګړه کې ووژل شوي دي. د بریټ په سبا سهار وستس لوکشس مانی تنن ووت د سخت جګړې له امله د قصر پر ورانو ځایونو وګرځید.
بشوي کرسیوی دوریت везде двери распахнутые там такой беспорядок там
ну я ухкули маней ва чули дарвазе мати шеви ве харц гадвот шеви халта девину лики ве хукум جسد نو лектор лага мауна
ве гипсатура там так называемая тоже там люстры там вот всё это красивые очень очень красивые потому что я до этого почти ничего такого и не видел было там кровь там. Но таки трупов уже там, по крайней мере, я не видел.
Две пищи до шурин по бариали трубки бансатиза бархаларала. Хатта да брит по вахтам, амин ау да да вазирану бавар накава, че маскауди пархпал мнатари хамла вакли.
Хатта ан кадр ки сар руса бавар да чим сар афгана на дашти. Даму бавар даму етемад. Била хира хайнанатари намад. Ангам дад. مارا از ما رئیس جمهور مارم کشت افسرای مارم کشت کموندنای مارم کشت کدل تسی اچی هم از ما گریم کلش زندنه پور شد.
شوروی چارواکو پا بلا ورز با برک کارمل دا افغانستان دا نوی ولسمشر پتوگا وطا کرد. دا دا شوروی دا اشغال دا نجده ویل سیزه پیلامه و دا شوروی اشغال نجده ویل سیزه دوام بکر. دیر وقت تیر نشو چه شوروی ځواکونه له مجاهدونو سره په جګړه شول. له بنسټپالو مسلمانانو سره چې د متحده ایالاتونو ملاتړ ورسره و.
اوس چې ورته ګورو دا تېروتنه وه او شوروي اتحاد په دې تېروتنه کې هلته یوازې نه و.
تم سوویتسکی سویوز سورشاله تي اشیبکي.
کله چې شورویان په 1990 کال کې له افغانستانه وتل جګړو 2 میلیونه افغانان او 15 زره شوروي سرتیري وژلي وو.
The Soviet invasion of Afghanistan is one of the most momentous events in the history, not only of Afghanistan, but of the world. The Soviet Union,
as a totalitarian despotism, could not afford to be defeated.
As soon as it was defeated, it began to disintegrate everywhere.
دولت وزیری د افغانستان دغه پوځ غړی چې شوروي یې ملاتړ کاوه دیارلس میاشتې د ده پر درملنې تیر شوه، خو د ده عاطفي ټپونه لا هم نه دي رغول شوي.
از وحشت بالاتر بود، به خاطر ازی که دمو روز ما مردم، ما را د جمع کسانی که مرده بودن د جمع اونا برده بود. وقتی که دیدن که ما زنده هستم، ما را د عملیات خانه بردن در شفاخانه.
اوس تاج بیگ چې دلته پر امین برید شوی و ورو ورو رغول کیږي. فقیر محمد فقیر هم خپل ژوند ورو ورو سره سنبال کړی دی. دی تر لس کاله ډیر وخت په زندان کې اعدام ته انتظار و. دی د شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته له زندانه خوشي شو، خو د شوروي ځواکونو له وتلو سره خونړۍ کورنۍ جګړه پیل شوه او بیا پیدا شو.
اصلا تجاوز روسها که با شش جدی تصدق داد حمله کرد. در تاریخ افغانستان هم با مردم افغانستان هم با مردم دنیا بدترین روز است، سیاترین روز است، بدبخترین روز است که سر مردم افغانستان ای بدبختی تا امروز از امون روز که شروع شده تا امروز دوانده.
در طول سیزی جرده پای تر سوال دیر سخت دی. فقیر محمد فقیر خوشبینه نده در شوروی تر تیری چلویش کالا و روستان در سود لار نده پیدا شده.
ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروگرام درنو اوریدونکو بیا مو هم زه صفی الله ستانک زه ښه راغلاست وایم. په دغه پروگرام کې مو راسره میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه ښاغلی یوسف امین زازه، او همدارنګه د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د بنسټ مشر او سیاسي شنونکی ښاغلی صدیق منصور انصاري. ښاغلی یوسف امین اوس د ټلیفون له لارې له موږ سره وصل شوی دی، له دوی سره به خبرې وکړو. او ښاغلی انصاري به هم په څو شیبو کې د ازادي راډیو د شنه اسمان لاندې له دغه پروګرام سره یو ځای شي، زموږ همکار هڅه کوي چې هغه هم د ټلیفون له لارې راولي. لکه څنګه مو چې په مفصل رپورټ کې واورېدل، نن شپږ څلوېښت کاله مخکې شوروي ځواکونو په افغانستان باندې خپل شاوخوا لس کلن یرغل پیل کړ. دقیقا د 1999 کال د دسمبر په 8مه چې د 1950 کال د جدي مرغومي له شپږم تاریخ سره سمون خوري، د هغه وخت ولسمشر حافظ الله امین یې وواژه، حکومت یې ورړنګ کړ او ببرک کارمل واک ته ورسوه. په دې ترتیب د افغانستان د اشغال لړۍ پیل، او چې ورسره د افغانستان د ګڼو بدبختیو، ناخوالو، همدارنګه د افغانانو د کړاوونو دوره هم یادیږي. او اکثر د دغې لس کلنې اشغال دورې په ارتباط باندې د ډېرو بدو خاطرو یادونه کوي. ښاغلی یوسف امین زازه اوس له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل دی. امین صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. مننه چې په دغسې ورځ کې له موږ سره خبرې کوئ. غواړم له تاسو وپوښتم چې د 1950 کال د جدي شپږمه د افغانستان په تاریخ کې څه ډول یوه ورځ وه، تر هغه مخکې تاریخ څنګه وه، او راوروسته څه تحولات رامنځته شول؟
مننه تاسې د تاسې د راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه ونیکله وړاندې کوم همداسې ګران مېلمه انصاري صاحب ته. ګورې، شپږم د جدي د 1950 کال دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ وه، او دا ورځ چې پیل شوه اولینه قرباني هغه څوک شو چې هغه د خلق دموکراتیک ګوند رهبر و، رئیس جمهور د افغانستان و، او د دوو روسانو سره د مسل نو منل هغه یو خان وو بل اخر هغه خان دې دوی دې منځ یې وړلو او اولی نه قرباني چې افغان نوري ورکړه هغه حفیظ امین د جمهور دې په هغه وخت او دا توره ورځ پیل شوه او بل اخر د افغانستان خلک دته مجبور شول چې د دې پر وړاندې ودرېږي او کله چې چې افغانانو د خارجي اساکرو پر وړاندې چې افغانستان ته عسکر را لګېږي د داخل شوي دي دا یو تاریخ او تاریخ لرو نو افغانانو خپل جد او جهاد پیل کړو متاسفانه چې د افغانانو دغه جد او جهاد نه اغه نړیوال چې د شوروي اتحاد د رقابت ترلودو اغه غلطه استفاده وکړله او بالاخره کومه کونه وسه وشول مرستې وسه وشولې د نړۍ نه د دوی پر وړاندې خلک عناصر ډلې ټپلې افراد مسله راوبلل شول مسله شول فشارونه په زیات شول بالاخره روسان دی او توافق په اساس باندې افغانستاني باندې نه کولونه به تر کول او به تر خپل واته ستنه شول نو دا یو تور ورځ وه مرکې ظلم زیاته نارواوي غلطه کړنې مرغوبله او کې پایل شو د نو په دې لحاظ ویل شو چې د افغانستان د پنځه تاریخ کلنې بدبختي لوی عامل اندغه د شوروي اتحاد د غلو چې هم د نړۍ د لوی قدرتو منفي رقابتونه دوی افغانستان ته راکش کړل او بالاخره امین چې په نوم د امپریالیزم ګوډاګای بلل کېدو ورته ویل کېدل مخالفینې نو امین د منځه یې وړلو او دلته بابر کارمل په واکو رسیدو او د روسي پلاو ډلې حاکمیت دلته پیدا کړلو او مخالفینو ورځ تر بلې دلته قوي کېدل جبهات قوي کېدل تر هغه وخته پورې چې روسان ووتل او بیا ډاکټر صاحب نجیب وتوانېدو چې د مشرۍ مقالې ملي اعلان کړي او د هغه په اساس باندې د ژنف توافقات په اساس باندې شوراګان افغانستان ته اغه توافقات چې جنیف کې وشول یعنی افغانستان، پاکستان، امریکا او روسیا د یو وادو لکه امریکا او پاکستان په خپل تعهداتونه درلودل بل هغه هغه پروسه شاند کړله او افغانستان لاړو کورنۍ جګړې وته دا را شروع یو او چې دا یو لوی انساني ناورین افغانستان ته رامنځته کړو.
بله مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری له تاسو مننه چې پروګرام ته وسراغلی. له ښاغلی یوسف امین نه میم دا په اول کې دا پوښتنه وکړه چې د جدي شپګمه لنن شپږ څلوېښت کاله مخکې البته هغه ورځ چې شوروي ځواکونه افغانستان ته راغلل اشغال پیل که څنګه یو ورځ وه څه تړلې خاطره که ورسره لري یا څه موږ په یادېږي له هغه وخته که موږ ته ووایي په اول کې.
ډیره مننه ښاغلی ستانکزی تاسو ښاغلی امین ځاځي ټولو معزز همکارانو او اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. له بده مرغه د افغانستان د تاریخ په بابونو کې د مرغومي یا جدي شپږمه هغه کرغیلنه او توره ورځ ده چې د افغانستان د خلکو د تباهۍ او بربادۍ د اساس او بنسټ زیګندوه او دا د ثور د اومې له کودتا البته د دیارلس او پنځوس د ثور د اومې خونړۍ او کرغېړنې کودتا په تعقیب د همغې تسلسل و چې نږدې پنځه سوه شپېته ورځې له هغې ثور د اومې دیارلس او پنځوس نه د دیارلس سوه اته پنځوس د مرغومې تر شپږمې پنځه سوه پنځوس یا اوس پېته ورځې وروسته د شوروی او ورسا خپل هدف ځواکونه افغانستان ته راغله. مشکل دی چې دوی له راشید سیمې د هیوادونو د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د هغه ترکمن او ازبک توکم او تاجک توکم خلکې د افغاني تاجکانو ازبکانو او ترکمنانو د دې ضلع شریفو خلکو په جامو کې هر کماندو افغانستان ته داخل کړه. دلته له مخکې ځایونه اشغال کړي او نیولي وو تر څو خوځښتونه نه وي او یا مهار کړي، او ورپسې ببرک کارمل پر ټانک سپور د تاشکند له راډیو ولسمشر اعلان شو د افغانستان او دوی هم افغانستان ته راغله. د شوروي اتحاد په وخت بیا د ثور لومې بیا د جدي مرغومې تر شپږمې موږ ډېر کوچنیان وو. هغه کیسې چې هغه وخت مو اورېدلې یا تر اوسه یې اورو یا هغه څه چې موږ لیدلې دا د افغانستان د تباهیو پیلامه وه. د افغانستان محبوب ولسمشر او لومړنی ولسمشر شهید سردار محمد داود خان د ثور دومې کودتا په اثر د شوروي د بړۍ چولخوا په شهادت ورسېد. د خپل کورنۍ د ټولو غړو سره او د هغو وطن دوستو جنرالانو او پوځي مشرانو په ګډون چې هغوی د شوروي جغ په اوږو نه وړلو او یا یې نه شو وړلی چې دا اوس یې هم د دارالامان کور ته تفو کې دا په ټولو قبرونه شته. دغسې زموږ یادیږي زما کوچنیوالي نه چې شوروي لښکرې به د افغانستان په کلو او بانډو ورتلې او ټانکونه به یې ورته د توپونه به یې ورته ونیول او لوی لوی کلاګانې به یې د خلکو د ځمکې سره سمې کړې، خاورې دې به کړې. دغه راز په کابل کې د هود د میاشتې هغه د الله اکبر کلام چې د شوروي د لښکرو په وړاندې تر سره شو، پرون زما یو دوست ډاکټر شکیب نوابي چې د کابل سیلو جنوب لور ته د سنکشانو جومات دی، د سنکشانو کوڅې په نوم یو کوڅه ده، هغه راته کیسه وکړه چې د هلته خلک راپورته شو او یو کسو ځوان هلک چې هلته یې تیږه توګلې او دوکان یې و په تیږو او ډبرو یې د روسانو په ټانکونو برید وکړو او د ټانکونو مخې ته ودرېدو. بیا روسانو د هغه سینه غلبیل کړه او شهید شو او ډېر نور یې هلته شهیدان او زخمیان کړه. دغه راز کابل خلک او قهرمان او میړني او په وطن مین مسلمان ولسونه د الله اکبر د شپې په نوم چې په تاریخ کې ثبت ده د خپلو کورونو بامونو ته پورته شول او د الله اکبر په نارو یې د شوروي اتحاد له راتګ او د هغوی له بریده خپله کرکه او نفرت وښودو. د ناهید شهید کیسې یادیږي او د هغې سره د کابل د چنداول او د کابل د ښار د مختلفو سیمو د خلکو هغه مظاهرې او لاریونونه او مدني مبارزې چې شورویانو او د هغوی بړېڅو د هغوی سینې غلبیل کړې، په شهادت یې ورسول، نه یې په زده کوونکو رحم وکړو لکه ناهید شهید، نه په ښځو، نه په نارینه وو. او دا هم ویل کېږي چې ناهید شهید کم منصبدار هغه وخت ورته راغی او په دوی وارونه کول، د خپل ټیکری ور وغورځاوه چې شرم درته پکار دی، دغه ټیکری په سر کوي چې تاسې نه وطن شوروي ونیو، تاسو خو د وطن د دفاع د انډورې غږولې، تاسو خو د کور ډوډۍ کالي خبرې کولې، اوس هم د خلکو کور ګور کړو، کالیم کفن کړه او ډوډۍ مورتمونه وګرځول، چې بیا یو لنډۍ هم جوړه شوه چې شعار یې کور کالي ډوډۍ و، کور یې شو ګور کالي کفن ډوډۍ غمونه. او د دې ترڅنګ نور هغه فکری یرغل چې د شوروي اتحاد او د هغوی د بړېڅو سره د افغانستان پر مسلمان او قهرمان ولس وتپل شو، هغه داروینی نظریات و هغه د کمونیزم نظریات و الحادي نظریات و چې
په همدې مورد باندې بل پوښتنه
هم وه په وړاندې ودرول، یعنی یوازې د وطن په وړاندې نه بلکې د خدای سره جګړه، د دین سره جګړه، د وطن سره جګړه، د ولس سره جګړه.
البته په ښاغلی انصاري غوښتل مې بل مبحث من پم دی باندې او چې دغه عواقب او پایلې بل اخر په غژوان کوهول او په ترغه چټه په ماشومان باندې څو خوول به لخواغلی امین هم دا پښتنه وکم خوغلی امین د شورویانو د اشغال پایل یا د افغانستان باندې یرغل چې دوی بل اخر شاوخوا لاس کاله په افغانستان کې پاتې سول دوی په هغه وخت کې په ځوانه طبقه باندې په هغو شاګردانو په محصلینو بیا تر هغه راټیټ په ماشومانو باندې څه سایکولوژیکل اغیزې پرېښودې چې اوس یې هم دغه نسل له ځان سره لري د اغیزو په ارتباط ما غوښتل وپوښتم چې دغه لس کلن اشغال شاوخوا څومره په هغه وخت کې په هغه ځوان چې تاسو به وایئ ځوانانو طبقه باندې او بیا په ماشومانو باندې څومره تاثیر پرېښودو څومره یې د دوی ذهنونه بدل کړه چې اوس هم دغه تاثیرات له خپل ځان سره لري او هېڅکله به یې زویم هېر هم نه کیم دغه عواقب او هغه پایلې چې د دوی په ذهنونو کې رامنځته شوي دي تراشل شوي دي د دغه اشغال په خاطر باندې
وخت کې خو چې دوی پوځونه راغلل اشغال شروع شو نو خامخا په ځوانانو باندې منفي ډېر منفي تاثیر وکړو ځکه چې هېواد اشغال شو او داسې حکومت منځته راغی چې هغه شوروي پلوه و یعنی د شرایانو سره اړیکې غوښتې او بلې خوا ته داسې تبلیغات به وو داسې خبرې به هم ویلې چې شوروي تا دا ساکر چې راغلي دي واقعي دلته غربیان دي دلته امپریالیزم ده دلته عرب دي دلته پنجاب ده او د دې په وړاندې د همغه نظام نه د دفاع په خاطر د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر باندې یو صلح دوست ځواک دلته راغلی ده او د دوی دفاع مکلفیتونه دا دي چې دوی په وړاندې د دې ملي دیموکراتیک ګوند کوم حکومت چلته وو د دغو دفاع وکړي یعنې دغه ځوانانو ترمنځ هم یوه طرف ته د اشغال موضوع چې خارجي عسکر وو او بلې خوا ته د دوی دغه ادارې وي ځوانان کلیوالي ساتونکي مختلف افکار خپرېدل مګم په اصل کې اشغال وو په اصل کې خارجي عسکر وو د خارجي عسکرو د اشغال په وړاندې دلته بدلونونه ډېر تنګ وو او لکه انصاري صاحب ویلې دریم د هوت زه د مغه صحنې شاید یم کورونه په د کابل زاړه ښار کې وو او د دې ډوډۍ وخت خو ماښام کې یودم په دغه بامو په سر خلک راجګ شول د مو کوڅګیان الله اکبر نارې شوې مونږ د دې لپاره چې ځوانان مې زالته د پنځلسو کالو وم نو مو صدا نه وو چې الله اکبر ولې ویلې کېږي چې شپاره ویلې کېږي ځوانانو په بامو ته جګ شو مونږ هم تر نیمو شپو پورې الله اکبر ویلې همداسې یو بل ته مو لیدل هو د الله اکبر غږونه بېخي زیات شول او د سهار کې چې خلک راووتل کومه ډله به یوه کوڅې خوا ته منډې کولې بله ډله به بلې خوا ته منډې کولې او دلته هم د خلکو نه واقعا سوء استفاده ورسره وروسته د ځوانانو نه د دغه عمر کې چې مونږ پنځلسو شپاړسو کالو وو نو په دغه نه پوهېدو چې دا خبره څه ده لیکن هلته چې مونږ ولیدل د خپل سترګو حال زه ښیم دا یو سازمان یافته عمل و چې وشو کسان پکې اولازونه وکړل او بالاخره زما ښه په یادېږي چې د دې د کوڅې مخې ته ما ته یو ځل پوه شو درېدو او اولازونه وکړل او بالاخره چې دغه ډزونه زیات شول نیل یې راکته کړو د کوڅې کې دغه ځوانانو باندې داسې وشولې چې څو زخمیان شول هلته شهیدان شول او نور وتښتېدو خپلو قومي ته لاړو دغه مسله لګل په ښار کې هم خپره شوله یعنی دریم د یهود هم د روسانو د تجاوز پر وړاندې دغسې عمل وو لیکن اکثریت مطلق دغه واړه ماشومان وو ځوانان وو چې د هغو نه غلطه استفاده وشوه هغه کوچو ته راووتل او بالاخره دغسې مرجوبله ورکېهغه شوله ورکې پېښه شوله نو د ځوانانو په افکارو کې د منفي اغېز لرلی اته هغه وخت چې زه بیا سلسلس کې یم نو معلمینو ته به مثال شاګردان به راجت شول. مثلا موږ د دنیا معلم وو هغه به موږ ته درس راکوو ځوانان به د په مقابل کښې به راجت شول غږ یې وکړل چې ملا یې روس یغه ځینې به غږ ورته وکړو. یعنې ذهنیتونه د ځوانانو کې د روسانو پر ضد زیات وو اگر چې ډېر زیات کوشش کولو چې ځوانانو ته درست وکړي جواب ورکړي ووایي چې د روسان ولې راغلي دي ځکه موږ په مکاتبو کې وو ابدل کېدل ویل کېدل او زیات کوشش دا کېدل چې د عامه ځان خپلې خوا ته واړوي. مګم اصل خبره هغه د اشغال موضوع وه خارجي اختر وو د خارجي اختر په وړاندې د افغانانو همېشه نفرت او همېشه د تاریخ ثابته کړې ده. نو بالاخره دغه ځوانان او ټولنه په دوو برخو ویشلې وه. یو خواته هغه د مخالفت وو بلې خواته به د حکومت کوشش کول چې خپلې خواخوږي باید ولري ټولنې جوړې کړې حزب تقویه کړلو نهادونه یې جوړ کړل دې کوششونه ډېر زیات وشول ټول فتح افغانستان کې. نو ځوانانو باندې هلته هم ډېر کار کېدو یعنې هرې خوا ته ځوانانو باندې دا کار کېده. یو طرف ته دا وو چې اشغال ده او باید د په مقابل وړاندې وجنګېږي بل ته دې ویلي چې نه ده د امپریالیزم وو د عربو د پاکستان د پنجاب غلامانو په وړاندې درېدل دي او د دفاع ده. نو ځوانان بې تجربې وو سیاست یې نه وو لیدلی او دغه مسایل نه وو لیدلي یعنې زیاتره کوشش کېدلی چې دوی د سو استفاده وکړي.
بله مننه ښاغلی امین. ښاغلی انصاري اوس به مغې بحث ته راشو چې تاسو نیمه مختوي وړ او مقطع که البته غوښتل مې دا وپوښتم چې دغه اشغال او پایلې او بل خیر او وروسته لس کلن اشغال د افغانستان د هغه وخت په ځوان کهول باندې او په ماشومانو باندې او په کورني سټرکچر باندې څومره اغېز وکړي چې اوس یې هم دغه نسل له ځان سره لري هغه چې ژوندي دي او شته او فکر کوم تر اخره به یې همدغسې په ذهن کې پاتې شي ځکه چې یو ډېره له کړکېچونو ډکه دوره تېره شوې ده دغه لس کلن اشغال خصوصا.
بلی تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه. لس کاله د شوروي حضور او د هغې نه مخکې او وروسته د دې زلزلې د راتګ نه مخکې لرزې چې او ټکانونه چې د افغانستان خلکو خوړلي وه د امین تر دورې پورې او د پکې وخت کې او بیا د هغې نه وروسته چې کله شوروي اتحاد دلبې په شپږشتم وځي یعنې د لس کاله حضور نه وروسته هم ډېر جنجالونه د افغانستان خلکو ته پاتې شوه. په هغه وختو کې ښاغلي امین ځاځي اشارې وکړې ډېرو مسایلو ته کومو کورنیو چې په افغانستان کې خپل پلرونه د لاسه ورکړي وه موږ لیده زموږ ډېر خپلوان یعنې د کورنۍ غړي زما یو نږدې خپلوان پروفیسر عزیز الدین چې هغه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او پروفیسر وو او ډېر بېچاره سړی ډېر داسې خندانه تېره او ډېر مینهناک یعنې کله به چې د کلي ته تلو د کلي ماشومان به ترې راته او د ټولو ته مینه ورکوله یوازې خپلې نه دا بېچاره یوه مېرمنې وفات شوې وه نوی واده یې کړی و هغه مېرمنې مریضه وه کابل ته ځان سره درملنې دپاره راوستې وه او پولي تخنیک کوم پوهنتون کې چې پوهنتون ځای ورکړی و استادانو ته هلته وو. نو دا بایسیکل اخلي او وایي چې زه به پوهنتون ته لاړ شم یو دوه ساعته درس لرم محصلین به راغلي زه به دا درس ورکړم بېرته به راشم بیا به لاړ شو ډاکټر ته. نو دا بېچاره چې وځي په لاره کې د هماغه د شوروي اتحاد بړي چې د خاد خلک یې نیسي او تر نن ورځې د تری تم دی دغسې زموږ یو بل ترورځی و هغه بیچاره چې مونږ یې د مشرانو او دوی نه کیسې اورېدې ماشومتوب کې بس مونږ ډېر نه یادېدو. د په ننګرهار کې و، هغه هم د پوهنتون نه فارغ او کم فقط افغان او فقط مسلمان او فقط د اشغال او د پردیو مفکورو خلاف و. نه هغه په عمر کې د عیسای دروازه لیدلې وه، نه چې عیسای پېژندو هغه وه، نه یې پنجاب پېژندو، نه یې سپاه پاسداران او ایران پېژنده، نه یې انګریز پېژندو. متعلم محصل د بېچارهګان نیول کېده، نو د هغوی نه واړه واړه یتیمان پاتې شو. دغسې په یو نه په لکونو خلک اوس څلیر زره کسان چې مخکې ما اشاره وکړه د کابل د الله اکبر د نارو په ورځو کې بېچارهګان قتل عام شو، 15 زره. څلیر زره د هرات د قیام په وخت کې چې شوروي اتحاد او د دوی د بړیڅو په وړاندې پاڅون کړی او مدني پاڅون و، هغوی سره نه ټوپک و، نه لښکرې وې، نه د عیسای پیسې او وسلې ورسره وې، نه د سیایي وې، نه د امریکې او د غرب وې. او نه هغې وختو کې د چا دومره پام و افغانستان ته چې دلته به دغسې یو حرکت رامنځته کېږي. نه به ایران پېژندو. 40,000 کسان هلته ووژل شو. دا د کونړ د کیرالې کیسه به تاریخ ثبت کړې ده، تاسې ته به په یاد وي. هلته 1200 کسه بېچارهګان، زنانه، ماشومان، عالم، معلم، متعلم، غریب غریب خلک د کومکي موادو په نوم راغوښتي وو چې تاسې ته مواد درکوو، او په ټولې کندی ورته ایستلې وې او ضربې په وچلولې، او ژوندي او زخمیان او شهیدان دا ټولې د دوه کندو شته. اوس هم هلته قبرونه دي او بیرغونه ورباندې ولاړ دي شته. دغسې د ترخي پلس زندان د همدې افغانانو نه ډک و چې کېدای شي د هېڅ بهرني هېواد دروازه یې نه وه لیدلې، او نه یې نوم او نشان د هغوی زده و، نه دومره باور ورباندې و. په د کابل په پولي ګونونو کې شی خښ شو. دغسې د جلال آباد د 2 غونډ یادېدو چې هلته به یې خلک زنداني کول، ځوانان، مشران، کشران، او هلته به بیا چارماری کول. ساحه داسې وه چې پولي ګون غوندې و چې د غونډ خلکو به ډزې زده کولې. دغه پولي ګون هم همداسې و، یعنې دوی بې انسانان بې ورته ودرول. دغه افغانان د همدې وطن بچي په یوه او په بله ټاپه چې سنی ته به باندې په تر د خمینی د اخواني ټاپه ولګوله، او شیعه ته به د خمینی ټاپه چې دا اوس د کوم لسونه چې د هاګ او یا د هالند د محکمې راووتل، ته چې ګوري دوکان فلانی د فلانی زوی د غزنی ولایت اوسیدونکي، مثلا محمد علی شغل دکاندار، جرم خمینی، مثلا عبدالحق د ننګرهار اوسیدونکي د فلانی زوی شغل معلم، جرم اخوانی، بل کشیه بو واقع تا جرم خمینی و او که سونی بو اخوانی و. او لیستی چه تاتی و گوری دکاندار، متعلم، محصل، ده پانتون استاد، ده جماعت امام و غیره و غیره. یعنی پچا بندیم در غنیش تا هیت کلا دوی و نخوده چه ده آیسای کم جنرالی حالتا زورند کری، داسی او چوکی زورند کری چه اغا برحال داغی خلکو د ځینو رهبرانو په اړه چې دوی وایي چې دوی فلانیانو او بستانیانو د داود خان په وخت کې تللي وو، د هغوی نه یو هم داسې ونهښودل شو چې کوم یو یې نیولی وي، یا په پاکستان کې د منځه وړی، یا په ایران کې د منځه وړی، یا دا وروسته چې بیا راغله همدغه خلکو چې د هغوی سره خپلویانو لرلې، کورنۍ اړیکې ورسره لرلې، په حکومتونو کې ورسره یو ځای و، په یو دسترخوان به ناست و، مزي چرچې به دوی کولې، او تباه و برباد پکې 2 میلیونه انسانان د اخوانه چې د مجاهدینو طرف ویل کېږي چې په شهادت رسېدلې، یا د مسلمانانو په نوم، یا د اخواني او د خمینی او بل او بل په نوم، او څومره به دې خوا د منځه تللي وي. نو دا خو هم افغانانو که هغه خلقي و، که هغه پرچمي و، د همدې افغان مور زوی و، افغان مور راوړی و، هغې لوی کړی و، هغې ورباندې زحمتونه ویستلي و. یعنې که سړی دا ځان ته فکر وکړي، د خپلو اولادونو ته وګوري چې یو انسان، یو مور او پلار د کوژدې نه نیولې تر واده پورې څومره مشقتونه تیر کړي، څومره خواري وکړي چې هغه واده وکړي، بیا یې که اولاد خدای ورته ورکړي، هغه یو مسله. که اولاد اینه که چمره تکلیفون او زجر رو بندی تیریگی بیا چه اولاد پیدا شی اغد ماشوم توب نه ترچو پوری چی زوانه مرحلی ترسی چمره تکلیف مورا و پلار رو بندی تیر کی خلا بعد امرغا بیا حل تورتا در شرق و غرب مزدوران و جیران در پرون ننیولی ترنن پوری ناستی اماغه وم د ثور نه نه تر نه نه پوری ناستی دا اوس هم په یو بل بانا په دی بانا چې دا طالب دی په دی بانا چې دا طالب مخالف دی په دی بانا چې دا دایس دی په دی بانا چې دا دروس نو کار دی په دی بانا چې دا دایسای او د سی ای او د ایم ای 6 دی اماغه خلک چې بیا ګورو چې دا داوی کوي دا اوس ما تلونیر سره کې یو باسو پام دغه موضوع یو ځوان دی یو ځان ته غرانه مې ځوان نه دی مصر ته دی او وای چې کار پلان د داسې کوي او خپلې بحثونه کوي نو او لندن نه خبرې کوي ما ورته ویل چې ما مخ مخه یی بحث نه کوي زه خو د افغانستان د شهیدانو د دفاع کوم د دې وطن به عزت شرف ازادۍ د دې وطن د بچی بچی باور وکړي چې هندو وجل کیږي نه یوازې په افغانستان کې بلکې د دنیا په یو کونج کې کسیک وجل کیږي که يهود او نصارا وجل کیږي که مسلمان او بودیست وجل کیږي دا ټول د خدای مخلوقات دي په لار یو تاسو د یو چا چورګل راوخ نه او سرتنې پرې کې است یو غردوي چې هغه تاسو ته کوي د یو چا شارو او مرغی چې ساتلی هغه سره دغه څه وکي چې هغه تاسو سره څه کوي تاسو راغلی د خلکم په پولی ګونونو کې شهیدان کړه تباه او برباد هم کړه د وطن دوی زره کلی او خارون عمران کړه او لا اوس هم د هغه دفاع کوي موږ وایو چې دغه څه خلک چې دا اوس هم د دغه څه جنایاتو دفاع کوي هغه چې دا اوس هم جنایات کوي هغه چې دا اوس هم د وطن ته دی ولسته په یو او بل نوم چاته د دهری په نوم چاته د مسلمان په نوم چاته د طالب او د بل او بل په نوم دا چې جوړې دا وطن ورانه دی د وطن بچي وځي د وطن مایندې بورې کوي د وطن خويندې کندې کوي دا ډیر بد واقعب لري هغه ته
مننه انصاری سره سره لګلند لند کو چې څو نور پښتني امستا د بمتراکو ښاغلی یوسف امین یو څه البته دغه لدغه تحولات راورست نسل چې د زموږه نسل چې د 1991 کې تحول شوی یعنی هر څه ختم په افغانستان کې دغه د شوروي اشغال ختم خلایم پایلې او عاقبو ممکن ډیر کم تحولات زموږ په یاد پاتې خو تر هغه مخکې نسل هم شته داسې فرضیه ځان سره کله کله زما تر کوم یزما دغه هم نسلی به دا شی ولري ذهن کې که احیانا دغه یو اشغال نه وای شوی په افغانستان کې څومره فکر کوي چې د دې بستر اوارو په افغانستان کې چې هغه ثبات هم داسې دوام وکړي او بالاخره افغانستان اوس ډېر یو متفاوت افغانستان وایي نسبت دې ته چې دا فعلاني ګورو
تاسفانه دغه مشران که د حکومت خواته وو که د مخالفین خواته وو دوی دغه ظرفیتونه نه درلودل چې دوی په خپل منځو کې کینې د افغانستان کشاله او د افغانستان ستونزې او د دې خبرو اترو له طریقې حل کی هر یو ځان خپل حقیقت درلودلو قتل وشو جنایتونه وشول خلق ملشول بمباری وشو کندې شو رندې شو ځکه موږ د نوې واد بچیان ما خپل خپلوان په مجاهدینو کې وو ما خپلوان دلته په موږ په حکومت کې وو نو په لارې کې به تلل معلم ووژل کېدو ډاکټر ووژل کېدو یعنی هر خواته افغان ولس د منځه لاړو هر خواته کونډې یتیمان او ناخوالې بربادي رامنځته شولې ظرفیتونه په دوی کې دومره موجود نه وو اوږدی برخوردونه یې کول بالاخره داسې ورځ راغله چې د سولې مسله وه هغه هم یو ځواکونه دلته پیدا شول د خپل قدرت دپاره دپاره هغې باندې هم کودتا وکړله او سولې پروسه چې هل ډېر ورته خوشبینه وو هم مجاهدین ورته خوشبینه وو هم دلته په افغانستان کې دننه خلک چې ورته په حکومت کې وو هم ورته خوشبینه وو مثلا زه خپله یو فکر درته وکړمه ما یو ماما وسکه ماما وو دا د اسلامي یو قمندان وو نو دغه وخت چې ډاکټر صاحب نجیب واک نه لرې شو او مجب مجاهدین راغلل نو دکې ماما د رفتامت زیات شو نو ماما ته مې ویلي چې ماما اوس په اسلامي نظام راغی نو دا کور ته جوړ کړو نه ته اوس اسلامي نظام ته نه درغله جوړ موږ انتظار وکړو کو خدا ته ورس پچ مغه مامانو وی چې لعنت ته پد برابرانو شي لعنت ته پد کسانو شي چې اسلام نه دین دی دین نه غلطه دی او انسان حقو نه غلطه پد وشله بل اخر د کورنۍ جګړې شروع شوې خلکو وژل شول دونه تنظیم د خپلو منځو کې ولیدل بیا هم ښاریان کلي ولس داس تباه شول مړه شول ماجره ټوټه شول یعنی د طبعي زیاته د نویو رهبرانو د نه درست مدیریت یا هغه سیاسي درایات هغه پوهه حتی اسلامي پوهه په دوی کې وجود نه لرله موجود نه و مثلا زه به د استاصاف خبره درته وکړم دا د ما د کاکا سره یو ځای په زندان کې بندي و نو کاکا مې ویلي چې مونږ به هلته دغه بحثونه کول د انجینیر وایي ما کاکا دا د سپوږمۍ و دا او د هغه ته راکېټونه و دغه بحثونه کېدل چې ده بویل لا حول ولا قوت د کفر وایي تاسو یعنی دوی په دغه سطح باندې لاړل هلته رهبران شول بیا د اسلام هغه داعیه یې ککر ووهلو هلته م ناپوهي ډېره وه یعنې د ولس نه څو استفاده وکړه د دواړو خواو نه زه فقط نن دومره ویلی شم د خپلو ځوانانو ته خپل آینده نسل ته چې هلته سیاسي برایت موجود نه و هلته د خپلو منځو کې سکینه نهشتل ټول افغانان و یعنې زیاتره زه فکر کوم چې روسانو به دومره قتل نه وي کړلی لکه چې افغانان یو بل ووژل ولې ووژل د څه په خاطر یې ووژل بیا راغلل هر یو د خپل اقتدار دپاره د خپل تنظیم اقتدار دپاره د خپلې ډلې اقتدار دپاره یعنې تر هغه پورې چې دا د جمهوریت راغی هی مام هغه شی وه مخکې مجاهدین و حکومت وه عیننه هغه شی چې تر څو دغه د داورې طالبان راغله چې ټولې د لاندې روپۍ وکړي په مخه مخشه نن هغې واکمني ده ځکه دوی ته نوې چوکۍ ورکوي نه قدرت ورکوي وکړه واقعا مثال اوس مو څنګه شي ویلی نه مجاهد څه ویلی شي مونږ څه ویلی شي چې تاسو څه وکړل اوس مونږ ته پرېږدي چې مونږ وګورو
مننه امین صاحب دی ازادي راډیو په فیسبوک باندې هم په دې رابطه موږ ځینی شیان ځینی پوسټ او عکسونه خبره کړی او البته یو مفصله ویډیوي رپورټو مستند هم شته شاوخوا لس دقیقې چې هغه هم تاسو کتلی شئ ځینو زموږ د ازادي راډیو مینوالو او افغانانو دوی کمنټونه کړي دي البته پوښتنه دا وه چې د دغه یرغل پایلې څه وې د شوروي د اشغال چې نن شپږ څلوېښتمه کلیزه ده همایون صدیق صاد لیکلي چې د شوروي هدف افغانستان نه و د افغانستان ولس دوکه شو خپلو نه جبرانیدونکې قربانۍ ورکړې او همداسې ځینې نور شیان مې لیکلي عمران زمان لیکلي چې د عمران ژمن لیکلي چې د افغانستان د تباهي ورځ چې ټول افغانان یې اوس هم درنه بیه پرې کوي او ایوب نداف مومن لیکلي البته له دغه عکس سره چې موږ خپور کړی د شوروي ځواکونو یو عکس دی په کابل کې چې ټانک باندې ولاړ دی او په هماغه اولو ورځو کې و البته چې دوی په کابل کې و ښاغلي مومن لیکلي دغه ټانکونه موږ ته پرېښول خو موږ ورپسې ګیسټ بیا وارې راوړې او په کباړ کې مو خرڅولي کوم چې به د کرنل امام او حمید ګل خوښ شول هغه به مور ته روغ جوړ توفکې ورکول محمد رحمان لیکلی د تباهی او د فقر او بیوزلی او د مهاجرتونو د شهادتونو پیلامه و عتیق الله انصاری لیکلی د جدي شپږمه د افغانستان د تاریخ تور او ورځ د شوروي لښکر په ډېرې بېرحمۍ په افغانستان یرغل وکړ او د افغانستان ولس بیا ځواب ورکړ نصر الله افغان لیکلی د دغې ورځې پیل د پاکستان ترقي او د افغانستان کور په کور دښمني وه ضیا الحق حیدري لیکلی د اتحاد جماهیر شوروي تجزیه د روسیې پولو ته د جګړې رسېدل د روسیې د اقتصاد خرابوالی او زموږ خو د ده خبره پوسته کې راوستل هلال افغان لیکلی ټول افغان ولس خپل اسلامي نظام تر شا ولاړ ده او هر امر ته آماده ده قدرمل مبارز لیکلی موږ د هیواد لپاره مبارزه کوو غازی صابر لیکلی تر نن پورې زموږ د بدبختی ورځ ده الحاج ګل آغا احمد زی لیکلی دا هغه بدبخت ورځ و چې له نن پورې چې کوم کړاوونه سره افغانان لاسو ګریوان دي د همدغې ورځې بدمرغۍ ده نو د ده په خبره چې الله دې زموږ د وطنوالو ستړو جنګو بدمرغۍ وساتي شپږ څلوېښت کلن انقلاب ټولو شهیدانو ته د ده په خبره جنتونه ورکړي
مجیب الرحمن کریمی لیکلی پای پنجاب در اتم خواند که دل اوزموگ در افغانستان بربادی تقریبا شپک سوا تیاری پلورل که دل در کبار پشکل پا پنجاب در وقت فراونیانو در بخبر بلاس. ارمانی لیکلی یرغل و که دعوتو. نورو خلکو هم کامنتو نکری دیم. البته در پروگرام تقریبا اتده که پاتی دی اوس با پزینو نورو مسائل خبری و که چی نتیجه و عواقب تر اوسه پورې هم افغانستان ګالي. ښاغلی صدیق انصاري، غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې د دغه اوږده لس کلنې اشغال اقتصادي عواقب څو، بعد اقتصادي عواقب او نتایج د افغانستان لپاره څو چې تر اوسه پورې فکر کوئ نشي جبرانولی، او افغانستان څه بنسټیز تاسیسات له لاسه ورکړل چې تر اوسه پورې بیرته نه دي ترلاسه کړي. البته په کامنټونو کې ځینو افغانانو لیکلي وو د افغانستان مجهز وسلوال پوځ زیات کړی و، تیارې و، توپونه و ټانکونه چې بالاخره پاکستان ته د دوی په خبره باندې په کباړ خرڅ شوله، دا یې یو څه یاد کړي وو. څه دي غټ او عمده د تاسو په خبره باندې؟
بله، تاسو ډیره مهمه مسئله ته اشاره وکړه. افغانستان د ثور د همیل کارغیړنې کودتا مخکې نږدې 300 کلنه اردو درلوده، مجهزه اردو، موږ د اردو فابریکې درلودې، د ماشین خانې په نوم چې دا اوس یې هم ګودامونه شته، هغه تیږې شته، هغه سیمه او ساحه شته چې اوس په یو کلتوري مرکز بدله شوې، او هلته توپونه جوړېده، هلته غری جوړېدې، هلته وسلې جوړېدې، هلته توري او ډالونه جوړېده. د ډېر پخوانه هغه ملي اردو، هغه 300 کلنه اردو چې د امیر شېر علي خان او نورو مشرانو نه راپاتې شوی و او ډېر کار په شوی و، هغه په خلقي او پرچمي اردو بدله شوه، هغه په کمونیستي اردو بدله شوه، او د هغې د شوروي اتحاد جغې راوړو، د وارسا د قواو لاندې د هغې په اوږو کې ښودلو. هغه اردو چې باید د افغانستان د خلکو د ملي نوامیسو، د دې هیواد د عزت شرف آزادۍ او د خلکو د ژوند نه دفاع کړې وی، د افغانستان د پرمختګونو نه دفاع کړې وی، هغه د شوروي اتحاد کلاشینکوفونه او پاپاشي او توپونه او ټانکونه خپل کلاغې په اوږه کې خو، د هغوی الوتکو کې پورته شو، نه اسلام آباد بمبار کړو، نه یې جی ایچ کیو بمبار کړه، نه یې راولپنډۍ او پنجاب بمبار کړو چې دوی هغوی دښمنان ګڼل، نه یې د ایران د سپای پاسداران مرکزونه بمبار کړه، بلکې تلبه او د افغانستان د خلکو د خټو او ګټو کورونه یې بمبارول. دوی په ختیځ او لویدیځ کې، په شمال او جنوب کې د افغانستان د خلکو کورونه بمبار کړه، یا به ورسره شوروي او وارسا مشاورین و، یا به دوی و، او یا به په ډډه روان و لوی لښکرې د سلګونو ټانکونو لښکرې به یې روانې کړې وي. دا چې موږ د مشرانو نه کیسې اورو، یا څه په خپلو سترګو لیدلي، چې لښکرې ټانکونه او توپونه به ورسره و، له پورته نه به د هلیکوپتر تیارې وي، شیناک هلیکوپتر یا هغه نورې یو رقمي ښکاري هلیکوپتر په نوم یې، نه پوهېږم شیناک امریکایي وي او که هم دا روسۍ، خو یو قسم یې وي چې داسې برګې برګې وي، هغې ته به یې ښکاري هلیکوپتر ویل. یعنې موږ ماشومانو چې هغه به م لیدلې په جلال آباد ښار کې اوسېدو، ته نه به ډارېدو. یو رقم نورې تیارې او الوتکې لرلې چې هغه به روانې وي، دا ځمکه به ورسره باور کې خوځېده، او خلکو به ویل چې دا ټانکونه بار کړي وي، ټانکونه چې جلال آباد په میدان کې به کوزېدلې و. دغه نو داسې وحشتونه او دهشتونه د افغانستان په خلکو تیر شوه چې له بده مرغه تاریخ یې نشي هیرولی، د افغانستان خلک یې نشي هیرولی، د افغانستان د خلکو په زړونو باندې چې کوم زخمونه ایښي، د افغانستان د میندو او خویندو په زړونو، یا دلته کومې تباهۍ او تاسې کوم اقتصادي مسایلو ته اشاره وکړه، د شهید سردار محمد داود خان 15 کلن او 40 کلن پلانونه چې د افغانستان د ترقۍ لپاره جوړ شوي، د افغانستان د خپلواکۍ او په نړیواله کچه د افغانستان د سیالۍ او برم او عزت لپاره جوړ شوي وو، هغه شهید سرداري هغه وطن دوست ځوان او جدي په دې وطن مینه شهید کړو لخپل هغه ملګرو سره چې دا د پرون چې کوم امریکا او ناتو دلته راغلی و هغه نوې طرح نوې جوړ کړل دا هغه په طرح باندې کار کوي دا نن چې طالب راغلی که سرکونه جوړیږي او که نور څه جوړیږي که د کوشتی پی تانه کانال دی دا د همغې شهید سردار محمد داود خان د طرحو او پلانونو برخه ده.
مننه ښاغلی انصاري. البته وبخئ چې خبره مقطع
کومره پچاله او زمونږ اقتصاد علمي فرهنګي او سیاسي برخو کې مونږه څوک پاتې راغلو مونږ د پاکستان په اوبو باید ګرځېدی مګر پاکستان ته زمونږ لاس اوږد کړو ایران ته اوږد کړو انګلیس ته اوږد کړو هغه ملکونه چې د افغانستان په مقابل کې ماشومان او بچي متاسفانه دغه یو حالت سره غلو چې اوس فقر ته نسلی ټول افغانان په بهرنیو هیوادونو کې مهاجر او مسافر دی او په کور.
ښاغلی انصاري مننه. البته ښاغلی امین ته به مرستې دوه دقیقې ورکړو چې دوی هم خپل اخیری نظر وي په همدغې رابطه کې. لطف وکړئ لنډ. مننه صاحب.
ګورې د سردار محمد داود خان پر وړاندې ولکه چې هم سر پکړې یوولس وارې خوانیانو کودتا پکوله یوولس وارې دې کودتا پکړې وه نو هېچا ایله نه ده پکړې خو بس قدرت یې ونیل ونه شو نیولی خلکیانو پر چمن د کار وکړو او قدرت یې ځان ته پیدا وسوال پوس هغه د ملت مال و د غنیمت په نامه چې په پښتو کې چور ورته وایي چور نو دغه ملت مال و ظلم شوی دی ناروا شوی دی. زه به یو مثال تاسو ته درکړم. یو کلی ادیرې کې چې ټول کلیوال را سیادیږي خلقه خاخته پرچمه خاخته مجاهد خاخته اسلامي ډلې ډلې خاخته هر یوه مور راځي ژاړي خپل زوی باندې قبر باندې ژاړي ناریګین کې مو ژاړي چې خدای د ظالم تباه کړي چې ما میړې مړ کړې ما زوی مړ کړې ما پلار مړ کړې خلقه منډه چي وي پرچمه منډه چي وي مجاهد منډه چي وي او طالب برور ما منډه چي وي یعنی دغه میان دې مو ټول وایي چې ظالمان د خدای تباه ظالمان خپل افغانان خپل افغانان ظالمان وو کلی کې خپل ورونه سم راکړل افغانستان کا کور یو کوری ګنو د کور ته خپل د غورونه رانن وتل ماخه ځای خپل ځای خپل بچای بچای څوک په ټانګ ولي څوک په توپ ولي مو خپل ظالمان وو یعنی افغانانو دومره وژلې دي چې نه روسان وژلې دي نه امریکایان وژلې دي.
کی ساکرے دا زمون کی ساکرے